Radio.
درنو اوریدونکو سلام نن یک شنبه د دلوی سلواغي میاشتې لومړۍ نیټه او د جنوري 28 نیټه د روانه نیم ساعت خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانستان پر پولو راستنیو شویو او نورو کسانو ته چې د خوندیتوب ځانګړي اړتیاوې لري د ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دغې ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اروپایي ټولنې څخه مننه کوي چې پر وخت اغېزمنو شویو کسانو لاسنیوی کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د افغانستان څنګه یوه ویډیو هم خپره کړې چې په تورخم کې کارکوونکي راستنو شویو افغانانو ته د روغتیایي او نورو خدماتو د وړاندې کولو په حال کې ښکاري. په وروستیو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر ګړندی شوی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د ایران د قضایه قوې له مرستیال ډاکټر کاظم غریب آبادی سره په ایران کې د افغان بندیانو پر ستونزو هم خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې د زندانیانو د ستونزو پر حل، د زندانیانو پر استرداد، د موافقتنامې پر پلي کولو، پیدا محکوم شویو افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پر پیدا کولو او د افغان کډوالو د نورو ستونزو پر حل خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې ایراني لوري په ایران کې د افغانانو د ځورونې د پیښې د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو ژمنه وکړه. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ایران ډیپلوماتیکو سرچینو د بلخ او تهران ترمنځ د یزد ایر هوایي شرکت د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړ. په مزار شریف کې د ایران قونسلګرۍ دا خبر پرون شنبه ورکړی او ویلي دي چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د وګړو په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان ته د ایران ماهان، تابان او کشیر هوایي شرکتونو هم خپلې الوتنې بیا پیل کړي دي. کله چې کم دو نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکثریت هوایي شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. په وروستیو کې افغانستان ته د پلای دوبۍ ترڅنګ ایر عربیه شرکت هم خپلې الوتنې بیا پیل کړي او په کابل کې د ترکیې سفیر جان کونال ویلي چې ترکیش ایرلاین هم ښایي افغانستان ته بیا خپلې الوتنې پیل کړي. ایران پرون د سوریه پر پلازمینه دمشق په وروستۍ حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړ. وروسته له هغه چې د ایران سپای پاسداران په دې حمله کې د خپلو څلورو غړیو وژل کېدل تایید کړل، تهران وایي چې د ځان د دفاع حق لري او د دې حملې ځواب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون شنبه ویلي د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا بیا بیا تیری کول د اسرائیل د رژیم د عجز او کمزورۍ نښه ده. د ده په وینا د ایران حکومت په مناسب وخت کې او ځای کې د سوریه پر پلازمینه د شوې حملې په ځواب کې د ځوابي اقدام حق لري. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان پرون ویلي د دمشق پر مزه سیمه د اسرائیل د حملې له کبله لس کسان وژل شوي دي. د ایران سپای پاسداران ویلي په وژل شویو کې څلور کسان د دوی پوځي سلاحکارانو. مهر خبري اژانس وایي په دغو کسانو کې یوې د سوریې لپاره د سپای پاسداران استخباراتي مسؤول هم و. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. په چمن کې د پیل شوې پرلت نن درې میاشتې پوره شوې. مسؤولان وایي د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلې.
کینیسل ورځې شپې څوک پر احتجاجي پای کې ډېر غټ لهري نوم وسي، له هغه باوجوده موږ غږ څوک نه اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ سوه شل میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. کډوال هم له ستونزو شکایت لري.
هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ مو توهینوي او ترټي.
او په غزه کې بیا د سختو جګړو راپور ورکړل شوی او د امریکا او اسرائیل چارواکو د غزې پر وضعیت خبرې کړې. په روان نیم ساعت کې نور مطالب هم درته لرو. کرا سره وای و به وری.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه په چمن کې د روان پرلت مسؤلان وایي چې تر اوسه یې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره مذاکرو نتیجه ورنه کړه. نن د دغه پرلت درې میاشتې پوره کیږي. د پرلت مسؤلانو پرون شنبه د 500 کسانو د غذایي اعتصاب د پیل خبر هم ورکړی. څو غوښتنې ومنل شي خو داسې ښکاري چې دغه اعتصاب لا پیل شوی نه دی. د چمن پر دروازه وروسته له هغه سلګونو کسانو د اکتوبر پر 21 پرلت یا اعتصاب پیل کړ چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل جبري کړل. نور جزئیات په دې راپور کې.
په چمن کې د روان پرلت مسؤلان وایي د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو یې غوښتنو ته لا هم پام نه دی کړی. د پرلت یوه مشر غوث الله ویلي و چې 500 کسان به د جنوري له 20 په چمن کې د ملیشا ځواک د مرکز مخې ته د نه خوړلو اعتصاب تر هغو روان ساتي چې د پاکستان حکومت د پرلتوالو غوښتنې نوي پوره کړي. خو داسې ښکاري چې دغه اعتصاب لا رسمن پیل شوی نه دی. د چمن پرلت ویان محمد صادق اڅکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی له پوځي او ملکی چارواکو سره مذاکرې کړي خو نتیجه نه ده ورکړې.
زمر دا وخت سل ورځې شپې پر کیږي چې سل ورځې شپې څوک پر احتجاجي چې پای کې ډېر غټ لاري نوم وسي لاله هغه باوجود مر ژغ څوک نه اوري. زمر پریکان یا زمر وقت یا زمر مذاکرات د عسکري قاعدت سره یا د گورنر صاحب سره د صوبای گورنمنت سره د مرکز سره سوي دي. حتی مشت څوک جواب هم نه راکړي.
په چمن کې د روان پرلت چې نن یې درې میاشتې پوره سوې یو بل ګډونوال محمد ولی وایي چې د پرلت له کبله د چمن دروازې تړل کېدو په دواړو اړخونو کې خلک او د تجارتونو خاوندان زیانمن کړي دي.
د دې نقصان خو نو در کابل او در اسلام آباد پورې رسېدلی دی. څومره زموږ سر په خلاصېږي دا به دې لکې انشاءالله تعالی که خدای کول نور ساده یې نشي نیوای او د چمن ولس وای بېخي نشي نیوالی. ولی دلته خلکو خودکشي وکړي. دلته خلک اوس هغه فکر هم نه ورپیدا کېږي چې هغه فکر وکړي. ټول انسانانو فکر ته ولاړ دي. تنه باغچه شته.
په چمن کې د تاګ راتګ دروازې ته څیرمه په زرګونو پرلت کوونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 21 راهیسې د احتجاج په ډول ناستي او غوښتنه لري چې پر دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته تاګ راتګ وکولای سي. مخکې پاکستانیانو په پاکستاني شناختي کارت او افغانانو په افغاني تذکرې پر دې دروازه تاګ راتګ کولای سوای. پرلت کوونکي وایي چې د پاسپورت او ویزې شرط د زرګونو خلکو کار روزګار اغیزمن کړی دی. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت تر اوسه د پرلت کوونکو د نه خوړلو اعتصاب د اعلان په اړه څه نه دی ویلي. خو وړاندې دا غوښتنه رد کړې وه چې ګواکې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل سي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي تیره دوشنبه په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط په سختۍ سره عملي کیږي او هیچا ته له دې اسنادو پرته د سفر اجازه نسته. د چمن تر څنګ پاکستان افغانستان ته پر تللو نورو لارو لکه تورخم، غلام خان او انګور اډې هم ورته شرایط عملي کړي دي. مخکې د یو موافقې له مخې بروړونکو موټرو له ویزې او پاسپورت پرته تګ راتګ کولای سو. تورخم دروازه پرون د اتمې ورځې په مخه هم د بروړونکو موټرو پر مخ تړلې و چې له کبله سوداګر او کاروباریان سخت اغیزمن سوي دي. ویل سوي چې د طالبانو له لوري هم په ځوابي اقدام کې د افغانستان له لوري پاکستان ته د اوښتونکو بروړونکو موټرو مخه نیول سوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په دوام پرون د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوال د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره د څو ساعتونو لپاره په وسلواله شخړه واوښتل. خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویل سوي. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورند کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر پیل شوه.
و موردل چې په چمن کې د روان پرلت مسؤلان وایي تر اوسه د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره مذاکرو نتیجه نه ده ورکړې. نن د دغه پرلت درې میاشتې پوره کیږي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې په یادو دوو هیوادونو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. همهاله په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وای د افغانستان د گاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې له 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میش د کوربه ټولونو 2.5 میلیونه وګړیو سره 640 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوس مهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% یې ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړي توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 1.7% یې ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر وایي یو شمېر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمېرنه شوې، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی له ډلې ده او د 2 کلونو څخه په ډېره موده کې د 2 ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوې وایي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمېر کډوالو سرشمېرنه کړې، خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات زیادی وجود داره که از
دو سه دو وقت اقتصادی سونز سر بیره چه مگیل رو دوی حتی ده بانکارت پرتا نانوایانو ده پلیکه که روڑه هم نور کوی یا دوی پخوارا لوڑه باید روڑه پلوری بانکونا مونگتا لده عمله چه کدوالی و بانکی کارتونا نرکوی
بانکی برن بیچار آنون و اینا بگیرن.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی، د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړه وضعیت شکایت کوي.
اصلا ارزش قوی نیستن،
هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي. شخصا زه چې څو ورځې وړاندې مې په کرچ کې کار کاوه او تېره شپه ایراني پولیسو ټول هغه افغان کډوال کاسناد لرل او کنی لرل ټول ونیول.
جمیل فیضی چې له 1 کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللی، د خپل وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري، له ستونزو سره مخ دي. یوازینی مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي؟
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او ایران هم هره اونۍ زرګونه بې اسناد افغان کډوال دغه هیواد باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بیکاری، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
د کابل ښار د واټونو د سر یو شمیر پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کابل ښار والی دوی په واټونو کې له کار کولو منع کړي او دوی د هټۍ د جوړولو او مالی ورکولو توان نه لري. دوی وایي د ښار د نظم او سمون د ښه والي پلوي دي، خو د طالبانو حکومت باید د دوی د ستونزو د هواري لپاره نورې لارې چارې وسنجوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې یو له ګڼې ګونې ډک بازار دی چې ډیری د واټونو د سر پلورونکي پکې د خپلو کورنیو ورځني لګښتونه د کراچیو پر سر د توکو خرڅولو له لارې پوره کوي. خو یو شمیر دوی وایي چې د طالبانو د حکومت د کابل ښار والی دوی ته د کار اجازه نه ورکوي او د دوی کراچۍ د واټونو له مخې ټولوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د هټۍ د جوړولو او مالی ورکولو توان نه لري، نو ځکه په واټونو کې خپل مالونه پلوري. یو له دغو پلورونکو مرتضی وایي،
تمه مزوري کوله خو مګر طالبان راغله زما کراچۍ واخیستله، له ځان سره یې یوړ او ماته یې کړه. اوس طالبان له موږ سره داسې کوي نو خیر، موږ څوک دې کار یو، مجبور یو چې د یو مالي حلال نفقې د پیدا کولو لپاره همدا کار وکړو او خپل خرچ د فامیل خرچ پیدا کړو. نو چې طالبان موږ دلته نه پرېږدي نو خیر، یو بل ځای د موږ ته د کار کولو لپاره مشخص کړي.
د کابل پاتمه ناحیه کې یو بل د واټ د سر پلورونکی اخترګل هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ د کار جنو کې کراچۍ لرو، د شاروالۍ مډیر پازه به باید موږ ته ځای راکړي او یو کوم کار سیستم موږ ته برابر کړي. دا خو نه کېږي نور وخت من رامنډي وهي او خلک زوري نایه باید موږ ته کار پیدا کړي، نه چې موږ نه کار واخلي. دولت د چیز لپاره ده.
دغه د واټونو د سر پلورونکي وایي چې د کابل ښار په واټونو او سرکونو کې د نظم د رامنځته کولو پلوي دي، خو ټینګار کوي چې د دوی ستونزې ته هم پام وشي چې څنګه خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابر کړي تر څو لږ تر لږه د دوی ماشومان د شپې وږي ویده نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابل ښار والی د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دغو پلورونکو غوښتي چې د واټونو پر سر د کار نه کوي. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل،
پیادراو د خلکو د تیرېدو ځای دی او واټونه د موټرو د تګ راتګ لپاره دي. له دې پرته د بل څه لپاره کارول دا معنی لري چې مزاحمت کوو او د بیت المال مال د ځان په ګټه کارو، نو دوی ته په هېڅ ډول اجازه نشته چې داسې وکړي.
موري ونه ویل چې د واټونو د سر دغه پلورونکي باید چیرته کار وکړي او څنګه خپل روزګار وچلوي. د طالبانو د حکومت د کابل د ښاروالۍ مسؤلینو د دې وړاندې ویلي وو چې د واټونو د سر پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه مشخص کړي او باید په ټاکل شویو ځایونو کې فعالیت وکړي. خو تر دې وړاندې یو شمېر د واټونو د سر پلورونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغو سیمو کې د کرایې د پورته والي او ګڼ میشتو سیمو څخه د دوی د لرې والي په اړه شکایت کړی و. دا ستونزه د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه یو شمېر راستانه شویو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په واټونو او لارو کې کار کولو ته مخه کړې. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي ډېره شوې او دا مهال د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
په ټوله غزې تړنګ کې د جګړو له پراخېدو سره د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مړینو د زیاتېدو خبر ورکړی. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو ترهګري سازمان ګڼي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د اسرایل صدر اعظم په خپلو کې د غزې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړې. جو بایدن وایي لا هم احتمال شته چې د اسرایل صدر اعظم د فلسطیني دولت له یو ډول تشکیل سره موافقه وکړي. دغه پر څرګندونو حماس ډلې عکس العمل ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د فرانسې خبری آژانس خبریال له پرون سهاره د غزې تړانګې له جنوب په ځانګړي ډول له خان یونس ښاره د هوایي حملو او د ټانکونو د ډزو راپور ورکړی، د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې په وروستیو ورځو کې د مړینو خورا لوړ شمیر دی. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوز د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل چې د غزې په شمال کې د حماس ډلې د قمندانۍ جوړښت ویجاړ کړی او یوازې منځوي سوي وسلوال پاتې دي، د اسرائیل پوز د غزې په جنوب کې د حماس توندلارې ډلې د وسلوالو خلاف خپل فشارونه زیات کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوز ویلي چې د هوایی او سمندري ځواکونو په ملاتړ په ټوله غزه په ځانګړي ډول شمال کې د حماس ډلې د جنګیالیو پر بنسټونو حملې کوي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د حماس ډلې پوځي څانګې بیا د غزې په شمال کې له اسرائیلي ځواکونو سره د سختې جګړې راپور ورکړی دی. کلیوي خوا په ټوله غزه کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تیره یوه میاشت کې د لومړي وار لپاره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. جو بایدن تر دغو خبرو وروسته وویل لا هم احتمال شته چې د اسرائیل صدر اعظم وکولی سي د یو ډول فلسطیني دولت له تشکیل سره موافقه وکړي، خو د بایدن دا څرګندونې د حماس ډلې له عکس العمل سره مخامخې سوي دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د حماس توندلارې ډلې د سیاسي دفتر یوه غړي عزت الرشق پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا واهم چې بایدن د فلسطیني دولت د تشکیل او څرنګوالي په اړه تبلیغ کوي نور خلک نسی خطا ایستلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې وچه ډوډۍ نن سبا د فلسطینیانو اصلي خواړه دي. خو د مرستندویو ادارو په وینا دا مهال په ټوله غزه کې یوازې 15 ننوایی فعال دي او هر ورځ د خلکو د تراک د پاکو اوبو سرچینې او د هرې کورنۍ ورځنی مصارف کمیږي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه مهم ټکی د افغانستان په اړه مهم ټکی زموږ همکار راوروي.
برطانوي میرر خپرونې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ په شریکه پرته سیمه کې د بلوچانو د ژوند پر سختو شرایطو لیکنه کړې. د دې لیکنې په لومړیو جملو کې راغلي د مځکې پر سر یوه ویرونکې سیمه د بلوچانو د استوګنې سیمه ده چې د سیمې حکومتونه یې بیلتون پال او باغي ګڼي. بلوچان د ایران، پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې میشتي او د دې هیوادونو ترمنځ ویشلي. لیکنه کې وړاندې په دې سیمه کې د وګړو د ژوند ډیرو لومړنیو امکاناتو ته اشاره شوې او دا چې خلک یې د بې وسلۍ تر څنګ د څښاک د اوبو له کمی سره هم مخ دي. د میرر په دې لیکنه کې د بلوڅو په سیمه کې د نشهیي موادو د قاچاقبرو په شمول د سخت دریځو وسلوالو او همدارنګه بیلتون پالو ډلو فعالیت هم اشاره شوې ده. په لیکنه کې د حاجي جمعه خان په نوم د یو کس یادونه شوې چې د لیکوال په وینا په نیمروز ولایت کې د نشهیي موادو د قاچاق ډله لري. خبرونه وای جمعه خان د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په نړۍ کې د نشهیي موادو یو لوی قاچاقچی بلل شوی. د پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې میش بلوچستان بیا تر دې هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. خبرونه د ایران د پخانی ولسمشر د یو مرستیال لخلی ویلي چې په 2014 کال کې ادعا کړې وه د بلوچستان په یو کلی کې ټول نارینه د نشهیي موادو په قاچاق کې د لاس لرلو په تور اعدام شوي دي. خبرونه زیاتې په وروستۍ لسیزه کې لسګونه بلوچستان په پاکستان او ځینې په ایران کې په جبري توګه نادارکه شوي چې دعا کېږي د دې هیوادونو امنیتي ځواکونو به تختولي وي، بې محکمې شکنجه کړي او وژلي دي. په لیکنه کې د امریکا د باسټن پانتون د څېړونکي توماس بارفیل له خولې ویل شوي لسیزې وشوي چې په پاکستان کې بلوچستان د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او په ایران کې بیا له دې قبله له طبیعي سره مخ دي چې سنیان دي، او په افغانستان کې بیا د عامو بلوچستانو ژوند د نشهیي موادو د قاچاق بانډونو تریخ کړي. دا میرر د دې لیکنې په پای کې راغلی. بلوچ میشتې سیمې چې 2300 کلونه مخکې د لوی سکندر د اشغال پر مهال د نړۍ تر ټولو ویرونکې کونج بلل شوی و، اوس هم د هغه وخت سره چندان توپیر نه لري. خو د عرب نیوز انلاین خپرونې بیا د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته اشاره کړې وای. په دې نړیواله غونډه کې افغانستان یاد نه شو. دغلته تیره اونۍ نړیوال اقتصادي فورم جوړ شو. د لیکنې د لیکوال په وینا په دې اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل، په غزه کې د روانې جګړې او د چین او تایوان ترمنځ د کړکیچ په شمول نړیوالې مسلې یادې شوې. خو هغه څه چې په دې غونډه کې په بشپړه توګه له پام غورځول شوي وو، هغه د لیکوال په باور د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دی.
په غزنی کې د کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کیس مخ په ورکېدو دی. دوی وایي د دولتونو د نه پاملرنې او نه مرستې له امله ډېرو کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله نورو هیوادونو ته تللي. په غزنی کې په سوونو کسان، ښځې، سړي او ماشومان په کلالۍ بوخت وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې د کلالۍ تر څنګ د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیز لور ته په 5 کیلومترۍ واټن په کلالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کلالانو سیمه شپږ کلي دي چې ټولو خلکو به پکې کلالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخشه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي، دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلي دي، او په شپږ کلي کې دا یو کلي احمدي کلي ده. ترنونه په دې کلي کې جوړیږي. تقریبا شپېته یا 50 استادان د ترنونو په دې کلي کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي، شپږ جمعتونه دي، شپږ کلي دي.
دا شپږ کلي کې د نورو کلي کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پوستندوز کلي کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو، او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلي یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاته وي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ 8 بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر 10 بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوي ستړی کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه لیکان خو د خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر 10 بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا 12 کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ، خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم است اگر دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبر، اگر نه که در قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی یو وخت کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې، مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز وو، خو اوس پکې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ میاشتې شهر ته د وزارت د تجارت وزیر راغلی و. په غزنی کې دی چې دوه پارکونه به درسي، درې پارکونه، صنعتي پارک او صنعتي پارکونه، یو خپې پارک چې سمندې په تخته کې به جوړ شي، نو دا دوه استخره دپاره. کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپل مثلا صنایو لپاره ان شاء الله دا کار چې پټه ولار دی یا مثلا کوم څه وي دا به ډیر وشو څه پیدا کړي.
د کلالانو سیمه اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې وسته کلالۍ کسب مخ په ور کې دوه دی ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.